افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ تلرويشت ساعت دوام کوي. نن د اکشن به ورځ ده. د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه شي. اوس خبرونه را سره واوري. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د بیرې له کبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سوي. د انډیپندنټ ورځپاڼې د پروني راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سوي چې دا د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیرېدې. په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او 28 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله دوه کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او و نور سانتا پیان سی وی دی. د دغو پیښو د علت په باب سنی دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرتس انګلیسی ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 25مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټلو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبري غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاتلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لاسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبۍ ښار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ سي. د درېیم مقام لپاره به فرانسه او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوی وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې و. خو ونتوانېدی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. بیا هم سلامونه او د خبرونې ته ښه راغلاست. اټکل کیږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه سي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوری د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری رود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکندي، فراه، زابل، غزني، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر، غوربن، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو له خلکو غوښتل شوي دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سخت ورښتونو وړاندوینه شوې ده. خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږکال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه ووري شي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تیرونې په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی یې ساری کله نه و لیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبه په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی برسه حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي. تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي. همدغه شان دی بارانونو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي او نور فصلونه هم خراب کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې راغلي دي چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې وار له مخه چمتووالی ونیسي او د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې وار له مخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خراسیت.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړه سي. بلخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او هم چې نه نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي دي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي. یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور ته نه کس زخمیان لرو بم دی کلی کی
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی وسیدونکو حیات الله د چی نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته دا وختو ځانی او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخاک هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نم دا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي، خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي، ځانونه را ورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل او سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني زیان خلکو ته اړولی دی. یو کس شهید دی او همدارنګ اته کس زخمیان دي. تر شپېتو پورې څاروي وژل شوي دي او پنځه اویا پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي او همدارنګ څلور سوه جریب ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې د پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبې په ماخام د تلې په 14 منیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقعي د نږدې نه ولیدل. په هغه کې تقریبا 400 جریب زراعتی ځمکه خراب کړې وو، کورونه تخریب کړو، پنځه اتیا پورې کورونه به وو. یو کس چې وو هغه شهید و او شپږ کس زخمیان. سروې به هم سبا کېږي او کوم کورونه چې زیات تخریب شوي دي انشاءالله زموږ د ادارې د خوانه به دور سره کومک هم کېږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ په اړوندو څو کلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکند بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼي ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوي تخریب کړي چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي. نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ود لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو دی یو ځوان خبرې واوریدې چې ویل لګانو ستوندو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاک پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنی دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړ وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووځي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دی ونهسي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دی د کور څخه ووځي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توک اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې، چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښتنه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانانو همدغه ده چې خرپتی چه شرایط تومره خراب ده. مهم نده چه تاسو پلاس که چه شایشته او چه شاینشته. دا مهم نده چه خزه یسته او که نارینه. خپل حق لپاره ودریگه. دا حق چه تاسو ناخستل شوه ده بیرته ترلاسه که.
بله بارگزی صاحب ام داوس ځوانان چې موږ تاسو خبري اوري ک دوی وایي چې مثلا تاسو له هوا د بهر موږ ته خبري کوي موږ په هوا کې دیننه نوڅ کولای کله ګل خپل فعالیتونه راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړی تر اوسه که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان ووري دا به ډیر ښه وي یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دیناست غو دوی هم تاسو لپاره غا
کوي اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد پر رقم دی او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتول
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مړاوي کېګما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوګانو لپاره خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېږئ او مبارزه وکړئ که په ژوند کې تاسو مبارزه و نکړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر به خوندې نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نم دا ده چې ناخوالې به یې مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرې هغې نه کار واخلئ ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ
مهرباني مننه
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو پاکله مشورې ورکوي وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوي دي نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې پوسوي دي چې څه بد دي څه ښه دي دې ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول شوی دي یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنگیدل دي اوس ځوانان په داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودیته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی موږ کمی خواته باید لاړ شو یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي امنیت هم دی یو داد یو هادي او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي د پاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپل خلکو او د خپل راتلونکو اهدافو د پاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونه کې دی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټ باید په پام کې ونیول سي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او و دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سره کار کښینه خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هدا مو زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري دی باید مطالعه ته مخه کې دی باید تیر تاریخ مطالعه کې دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کمه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته پکار دي چې پر دغه دغه لارو باندې ولاړ شو چې دغه دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي دا به څومره په تاوان واوسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم دا حالات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را وروسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مو خلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپل هم کولای سي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یې ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي حتی لاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي او هغه د نورو سره یو ځای سي او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې زموږ سره ونه منل سولې نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي دا زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي چې شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره کتر ولاړېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای سي چې کښېني یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فیلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی راولاړ سي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې. نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای سي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي ځینې ملګري سره راټول سي ځینې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي سره کښېني او لاړ سي د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې ورسي سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چیرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت صحت تورسی
تاسو غونې نړیوال رسنی خلشت لږستا چې هغه د ځوانانو ځخ کولای شي چې ترځه پورې ورسی. د مثال په ډول کدی ورزی خپل هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکت هم کوي او پر هغه سربیره باندې څول دی او حرکت او ته د خوځښتونو ته اهمیت نور کوي او خبره نه اوري او دا خبره د فیصله د هر ولایت په سطح باندې وسی. نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جمع دونه د ټینګي ځکه چې هغه بیا په دې پوهیږي چې زموږ میجورټی یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهیږي چې دا وړی بیا نه شریکېږي. دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي. نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کس خاورې نه شي شیندلی. په اصلاح اوس خو موږ په داسې حالت کې یو چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي. نو اوس خو موږ ژړلې نه دي, اوس خو موږ فریاد نه دي کوي. موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی, اوس هر څه سم روان دي. دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت. خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي, پر هر سړک باندې به جنګونه وه, په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه, په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه, په تن پټ وه, د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایده سره. نو کدی الته سره کښین یو د بسره خبرې وکي لشت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده. اوس خو موږ ژغ نه دي کړی, اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه دي, نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه.
ل رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس کزه درته وایم چې موږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې, د واتس اپ د لارې, د ټیک ټاک د لارې اته ماته خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر. یعنی کزه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه. موږ څنګه ولاړ شو دلته منظاره وچاودل چې نه څوک کار اکي نه کار ستا او کور راپسې دي, اولادونه راپسې دي, ژوند راپسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بس پنه لري, یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمان د مسیجونو موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورته په هیواد کې بند پاتې دي, پیسې هم نه لري, اولاد هم پسې دي, کورنۍ هم پسې ده, ځوان هم دي چا ته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خو رقم دی بخي چې جاوي وای وای دا زموږ ونی دا حالت داسې دی زه څو کمه ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثر وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه واز دي ته نه ده بلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپل شکنجه کېږم. موږ دا سې چې په واسه مونږ دغه نه سن کېږي. موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري. توقعات موږ سره دلیل نو کله چې موږ دغه حالت وګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچاپی سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډیر د زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپه دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دا هغه هیواد او دا هغه نظام نه والا خدای منسه ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ با سواده کسانو لرو, اروا پهان هم لرو, او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیږي دا ټول لرو. سره له دې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیمي یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پیږي, بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل, ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم, په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه. ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال رازق ته بیا هم ترانې وایې که نه, او داس کسان می هم په دغه خلکو کې لیدل چې وس د حاکم نظام ته هم ترانی وای. نو دا د دې څخه مشته دا داسره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لاره نه ده. کله چې یو نظام راسي بیا دې ټول پر هماغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دشمن دي نه معلومیږي چې کمی دوست دي کمی دشمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کیږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کینی په شا دې نه کیږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي. په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي، پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږیږي. په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تردار پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیز خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک وایي، د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوږه پر اوږه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله دا خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. یادونه ور غنم چې د ریخ پرونی درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. خونکي به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنا او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لا غوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
د تمدن تر رامنځته کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده، ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشأ لري او له یو لرغونې حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغونې مدینتونه له یو ټاټوبې څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر، بین الحرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونو ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشره له مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور د تمدنونو منشأ یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده یې کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې ښاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول. بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت، بچهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو، د واک او قدرت په سر کې پاته او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدنیتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شریک د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د ورښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونو مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږې کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خښو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودي چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودی چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقه طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران، دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوام چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او هغه کې دوی مېشت شول چې په پایله کې د نورو هیوادونو، یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت د انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه، عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بېلارې کېدلو معنی لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودي چې ځینو به د حیواناتو او ځینې به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینې به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی اګنی او اندیرا دا اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمه پیړۍ کې بیا د بودا دین منځته راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره دوی نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایی دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړول جوړې شوې وې چې پاتې شونې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د مجسمو جوړول وه چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو ښیرازه تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو. کله چې اسلام ظهور کوي، آیا د افغانستان نظام پایداره و او کنه؟ په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی وو. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایداره نه وو او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودي چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیز وضع او پوهنیز او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د ماوراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او و خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزی حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودله، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول. دوهم، د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره شوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیز هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوخت وو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو مساعدې، هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضع د خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وضعه. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 1323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یوناني او سماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننۍ افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریز او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ داس د کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول وو کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې عبدالی احمد خان د یو مرکزی دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنې دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرني قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې نه ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمدشاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کیږي، هغه بیا احمدشاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رازو په لنډه بڼه د احمدشاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمدشاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزی دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمدشاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرفې دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود، خو دی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمدشاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمدشاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سیمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمدشاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمدشاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو، تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې شي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته، خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودې چې د احمدشاه بابا ورور راپورته کېدی چې لقمان خان نومیږي. نو د احمدشاه بابا تشربه بل تر څو بېرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کې. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و، تر څو لاړ سي او هرات بېرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان، د دوی د صدراعظم شاه ولي خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې یې بېرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي، تر څو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بېرته ونیوي، د هغه ځای واکمن بېرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې به په خپل منځ کې رامنځته کېدل، د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوښي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و، د دولسم ټولګي په تاریخ کې بول ولو چې واکته د احمد شاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.